دړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسلواله جګړه وکړه. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان درويشتمه د اکتوبر میاشتې 15مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر وایي په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تېرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر وایي په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. تدامیچ یماموتو دا خبره پروند مدني ټولنې اکاډمیکو بنسټونو او عدالت غوښتنې د ډلو د ښځینه غړو یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه ټاکنې هغه وخت واقعي استازیتوب کولی سي او اعتبار لري چې ښځې په بشپړ ډول پکې ګډون وکړي او د ټاکنو په ټولو برخو کې شامل وي. د یونما د پرونی اعلامیې په حواله د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو 14% کاندیدان ښځې دي چې د تیرو ټاکنو پرتله زیاتوالی شي او د رای ورکوونکو 22% یې ښځې دي. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې په ورځ وسي. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور ایوان کاتشمپ د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایوان کاتشمپ په خپله فیسبوک پاڼه د دې کتنې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د دغو نجونو ملاتړ کوي څو یو سوله ییز او آرام افغانستان ته د رسېدو په برخه کې د دوی هیلې پوره سي. د راتلونکو انجینرانو، مشرانو او روبوټ جوړونکو له یوې ډلې سره یم چې د افغانستان دي. دوی تیر کال امریکا ته په راتلو سختۍ وګاللې. هیله ده چې سږ کال اسانه راغلی وي، خو پرشته چې په ټوله نړۍ کې ګڼ خلکو ته الهام ورکړ. په افغانستان کې هم همداراز او ماته شخصا ډیر الهام بخښونکي وو. د افغان روبوټیک ټیم یا روبوټ جوړونکو لیوې غړي رویا محبوب ایوان کاتشمپ ته وویل چې د افغانستان د ساینس او ټکنالوژۍ د ښوونځي په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. افغان روبوټیک ټیم د آسیا د گیم چینجر یا د لوبې بدلوونکي ایوارډ د اخیستلو لپاره امریکا ته تللی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړي حضرت الله ځاځي نوم په یوه ریکارډ کې شامل سو. ځاځي په شپږ بالونو شپږ دېرش منډې وکړې، هغه کار چې تر دې مخکې په شلاوره مسابقو کې یوازې دوو لوبغاړو کړی وو. شغلی ځاځي پرون وویل
د افتخار ځای ده، ځکه پر سړی کوشش کوي چې یو ریکارډ جوړ کړي. نو کرکټ دا ریکارډ د پاره یو لوبغاړی چې راځي نو هغه ځان ته یو ټارګټ ټاکي چې ریکارډ جوړ کړي. نو زما هم کوشش همدا و، هڅه مې همدا و تر څو یو ریکارډ خپل په نوم کوم، نوی ریکارډ جوړ کړم. نو هغه شکر الحمدلله دې میچ کې مې شپږ ګوچه کو ریکارډ هم جوړ کړو، تیز ترین 50 ریکارډ هم جوړ کړو. نو الله هم شکر گزار یو.
د حضرت الله ځاځي ټیم کابل ځوانانو که څه هم د بلخ د ټیم په وړاندې د 215 منډو د هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او په 21 منډې یې لوبه وبایلله، خو د ده لخوا په 12 بالونو د 28 منډو ترسره کولو د ګڼو خلکو پام ځان ته واړاوه. پرون په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په دویمه لوبه کې چې د شپې ناوخته ختمه سوه، د پکتیا پاندرز ټیم د ننګرهار ټیم لخوا د 128 منډو ورکول سوی هدف پوره کړ، په داسل کې چې وو وکټې او 2 بالونه یې په لاس کې وو. له دې سره د بلخ ځوانان او پکتیا ټیمونه د نمرو له مخې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اژایی په حواله ویل سوي چې د یک شنبې په ورځ د ایران 11 نور پوځي منصبداران د دې قضیې په تړاو جلب سوي وو. اژایی ډیر جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې یوه پوځي محکمه په دې اړه کار کوي. په پوځي یونیفورم کې وسلولو د سپتمبر پر 22مه د ایران د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه. په دغه برید کې د سپای پاسداران انقلاب د غوړیو او ملکیانو په شمول 24 کسان وژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. چارواکو ویلي چې ټول حمله کوونکي وژل سوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې او هم په خوزستان کې میشتې بلتون غوښتونکې عرب ډلې ومنه. سعودي عربستان خبرداری ورکړې د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د تری تم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس اس پی ای پرون د دغه هیواد د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي او په شدت به د هر اقدام ځواب وایي. سعودي له اصل خبریال جمال خاشقجي چې د سعودي د شاهي حکومت له منتقدانو څخه وو د اکتوبر پر دویمه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی وو، خو له هغې وروسته مړی او ژوندی ورک دی. د ترکیې چارواکو ویلي چې خاشقجي په قونسلګری کې دننه د سعودي د ایجنټانو لخوا وژل سوی، خو سعودي دا خبر بې اساسه بولي. تمه ده د مقدونیا پارلمان نن د دغه هیواد په اساسي قانون کې د مقدونیا د نوم د بدلون په باب پر راوستل سویو تعدیلاتو مباحثه وکړي. د دغه کار هدف له ګاونډي یونان سره د لسګونو کلونو لانجې هوارول دي. د یونان او مقدونیا حکومتونو سږ کال په جون میاشت کې یوه موافقه وکړه چې پر اساس یې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي. په بدل کې به د پخواني یوګسلاویا پر دغه جمهوریت انتقاد نه کیږي چې غواړي هم په ناټو او هم اروپایي ټولنې کې شامل سي. خو د سپتمبر پر دیرشمه په یوه ټول پوښتنه کې 90% ګډونوالو که څه هم د دې موافقې هرکلی وکړ، خو وروسته معلومه سوه چې د رایې پر شرایطو برابرو یوازې 34% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه اخیستې او نتیجه یې بالاخره لغوه سوه. د دې لپاره چې دغه ټول پوښتنه قانوني حیثیت خپل کړي، باید د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو 50% کسانو پکې ګډون کولی.
تاسیه زدی رادیو تا غوږی است.
د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسله وله جګړه وکړه.
په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نه ختیده، په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې لا هم راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارو کې، چې خو ځینې کسان یې مخالف دي.
زه افغان یم، پاکستانی کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زوی ته کوزده کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم، دا ځای افسوس دی.
سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندي ځواب ورکړي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د تری تم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د پروګرام سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان پولیساتو ځواکونو پرون د ډیورند پر ذکر شي په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. جګړه وروسته له هغې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سرو ساحانو سیمه کې پیل سوه چې افغان پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزن سیم د غځولو مخه ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چاته اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره برید وکړي او د دې قضیې د هواري لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په ستره ساحانو کې جنگ پیل شو. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو له خوا په اغزن سیمه کې سیمې خردار لګېدلو د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې دي چې په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نه ختیده، په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېمې لوا سرتیری د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو ساحانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستی ځوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل څه باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد وی دوی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي، خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی والو اشخاوره هم څوک یات لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د حکومت نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغذ ډیپلوماټیکي دي او هغه نور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزو حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړي چې پکې د یو بل د خاورې درناوی یو اساسي رکن جوړوي. پورسته سو میاشتو کې د پکتیا په ځاځیو د خوست پټنیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غزولو په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتک رپورټونه ورکړل شوې. د پاکستان پوځوي اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د تروریستانو د تګ راتک د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستاني پوځ داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیونه ډالریز پر مصرفه پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي پورستیو کې سخت زیانمن شوی او لنړیوال مالی صندوق د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو پور غوښته.
عمر دل چې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. په هلمند کې پر کلدارو بندیز لګول سوی خلا هم په خراب چلیږي. ولی که څه هم د هلمند چارواکو د یوه منظم پلان له مخې د پاکستاني کلدارو پر چلښت بندیز لګولی، خو داسې ښکاري چې هیڅ چای له راکړې ورکړې لاس نه دی اخیستی. الیاس دایی راپور لري.
بازار د پریمانه وطني توکو ډک دی، خو کله چې د قیمت پوښتنه کوي دوکاندار حتی د افغانیو نرخ لومړی نه وایي. داسې ښکاري چې څه کم میاشت مخکې د هلمند د دولتي مسؤلونو لخوا د پاکستاني کلدارو پر کاروبار د لګول سوي بندیز عملي کېدل اسانه نه دي، وخت اړتیا لري.
دا ولاکه په پدری نیم سو لا راغلي دي، اوس خپل پر سر وکړو په خدای کې ګټه ماته بده کې نه پېماج د ګراک چراوري.
که څه هم د هلمند دولتي مسؤلونو د ولایتي نظامی شورا په پریکړه کې د پاکستاني کلدارو پر کاروبار د نقدي جرمي خبر هم ورکړی دی، خو د لشکرګاه هټیوال وایي د کوم ځای چې دوی لشکرګاه ته مالونه راوړي هلته افغاني نه کارول کیږي.
کوم ځای څخه چې موږ د تشیان راوړو د هر ولایت څخه په هغه ځای کې کالداري چلیږي، لکه په نیمروز کې تومان دی، په هرات کې ډالر دی، په کندهار کې کالداري دی. دغه درو څلور ولایتو څخه د کابل څخه دمدم شنه، د کابل اکثریت ډالر دی، خو چکانه سودا به په افغاني دی. نو ځکه موږ دلته کالداري چلو، دلته بیا په تبادله کې موږ توانیان کیږو. نو دا خبره به داسې چې باید په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ټول ولایتو باید افغاني هویت سي، یعنی د سولې سواري است چې هغه د افغاني او د کالدار توپیر نشي کولای.
دوی وای ک په ګمرکونو کې د کلدارو پر راکړه ورکړه بندیزونه چې د هلمند نه بهر دیونه لګول سي، امکان نه لري چې پر پاکستاني روپیه دي تر دې جدي بندیزونه هم عملي سي. اما ستاسو داسې خلک چې خپل هر ډول کاروبار د پاکستاني کلدارو په ځای په افغانیو کوي، د لشکرګاه اوسیدونکو حاجی مسجد خان راتول.
پاکستان خپل قانون، خپل اسلامیت، د پاکستان سره د زما په څه زه افغان یم. پاکستانی کلدار ته زه یو زره ضرورت نه لرم. زوی ته کوزده کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس دی چې خطبه په پاکستانی کلداری وایي. بېخي افسوس دی په افغانۍ ولې نه وایي. کلدار هیڅ موږ ته هیڅ رقم یو ارزښت نه لري. که موږ و دغه شي ته ارزښت ورنه کړو، دا شي ته موږ ارزښت کړی.
کبل شکرګاه کې د یو شمېر لویو معاملو تر څنګ ځینې کسان عادي سوداوي په کلدارو کوي، خو په لورو پرتو سیمو کې په خاص ډول هلته چې د وسلوالو په ولکه کې دي په افغانیو کاروبار صفر بلل کیږي. له دې جملې د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې چې د پاکستان سره پر سرحد موقعیت لري، کتونکې د افغانستان بانک کمزوري مدیریت او په بازار کې د افغانیو کمښت د کلدار د چلښت علتونه بول، خو په هلمند کې د افغانستان بانک د ولایتي څنګه مسؤول اسمت الله فضلی دواړه نه مني.
افغانۍ نه دي کمی په افغانستان کې، موږ 250 میلیارډ افغانۍ چاپ کړی دی د بازار د دوران لپاره. خو متاسفانه باید ووایم چې موږ یوازې 223 میلیارد افغانۍ په دوران اچولې دي. تقریبا 10 میلیارد دغه جملې څخه د افغانستان بانک په خزانو کې راکټ پاتې دي چې دغه څخه لا تر اوسه استفاده هم نه ده شوې.
کده هلمند د مرکز لشکرګا ترڅنګ د ولسوالیو بازارونو ته د کچاکی توکو چې اکثره په پاکستاني یورپي رانیول کیږي وي، خو ته پریږدو بازار د افغانیو ډاک حساب کړو، نو بیا ولې لا هم کالداري په نږدې ټولو معاملو کې کارول کیږي؟ په هلمند کې د افغانستان بانک د څنګه مسول اسمت الله فضلی وایي تر هغه چې خلک په خپل خوښه کالدار ته نونه وایي نه بندیږي. محمد الیاستای، د دادی رادیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په دایش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او د خلکو مینې په بشپړ ډول تخریب شوي. دی وایي که حکومتي چارواکي د دې ولسوالۍ پرمختیایي کارونو او د امنیت خوندیتوب ته پام ونه کړي، نو خلک د خپلو سیمو کنډوالو ته نه راستنیږي. شاه محمود شینواری تفصیل وړاندې کوي.
د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل د یک شمې په ورځ په هغه ناسته کې چې د ننګرهار ولایت مرستیال په مشرۍ د یو شمېر ادارو مسؤلین دې ولسوالۍ ته ورغلي او وویل چې د دې ولسوالۍ زیاتې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او مهم مرکزونه هم له منځه تللي دي. خو د هغه په خبره په ټولو داعش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، د خلکو کورونه او سړکونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. دی وایي که په دې سیمو کې امنیتي پوستې او خلکو ته د اوسېدو سهولتونه برابر نه شي، خلک زړه نه ښه کوي چې خالي کنډوالو ته راستانه شي.
کورونه وران دي، عامه تاسیسات وران دي، بندونه وران دي، تر څو چې د خلکو نګر چاپېره پوستې وانچول شي خلک مطمئن نه شي. بله خبره دا ده چې دا خلک چې د دې ځینه تللي دي، دې نه معلومه ده چې دا خلک دولت همکار خلک دا وتلي دي، تر څو چې دوی مطمئن نه شي دلته نه شي راتلی.
د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند وایي په هغو برخو کې چې د ولس اړتیا ده، د ولایت مقام ژمن دی چې په مختلفو برخو کې د ولس غوښتنو ته رسیدنه وکړي.
موږ یو ځل بیا هم ژمنه کوو که هغه د صحت په برخه کې دی، که هغه د تعلیم په برخه کې دی، که هغه نور انکشافي برخو کې ضرورت دی، انشاءالله ولایتي اداره ژمن ده او په دې برخه کې به په خپل وخت سره رسیدګي کوي.
د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلینو هسکې مینې ولسوالۍ ته په دې سفر کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ځینو پروژو پرانیسته هم وکړه. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال او د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری دې ولسوالۍ ته د منظور شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو نن د دغه روغتون چارې چې تاسو عملا تاسو په مخ کې تیږه کېښودل شوه، دا به د دېرشو تر 500 بسترو پورې ظرفیت ولري. د دوو کالو په موده کې به تکمیلېږي. بودجه د عامې روغتیا د وزارت انکشافي بودجه ده، د 55 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې مصرف راځي او دوو کالو په شاوخوا کې به جوړېږي.
په را روان کال کې موږ غواړو د هسکې مینې څلور بابا ښوونځیو ته، د بنګزار، چاروازۍ، غلنۍ او غوښتري ښوونځیو ته تعمیرونه ورغوو او هغه د سرپنا ستونزه یې حل کړو. همدارنګه د شپولې لیسې لپاره یو تعمیر په دغې نږدې ورځو کې شروع کیږي چې د هغې دپاره مو ساحه مشخصه کړې ده.
د هسکې مینې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره په تیره یوه نیمه لسیزه کې د چارواکو ټول سفرونه د جګړو او عملیاتو په تړه وو، خو دا لومړی ځل دی چې د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلین دې ولسوالۍ ته د پروژو د پرانیستې لپاره ورځي.
د کونړ اوسیدونکي له افغان ځواکونو غواړي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید د رایې ورکولو، د مرکزونو او خلکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ولسي جرګې انتخابات د شنبې په ورځ کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ دوه تنو قومي مشرانو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
زمان ماجی فیض احمد ده او د افغان ځواکونو نه مې دا خواسته چې خپل امنیت تامین وسي او د خپل ولس خدمت وکړي. په دغه ورځ باندې دغه باندې باید د خپل قربانۍ ته آمد شي، خپل هر څه ته آمد شي.
زما نوم حاجي عبدالرب دی، د لوی دم کلي د خلکو د ټولنې شورا رئیس یم. د امنیتي ځواکونو نه مې هیله دا ده چې د ولسونو امنیت د انتخاباتو په ورځ باندې څه قسم چې د ولسونو تقاضا ده دوی نه پاغه سیر د ولس امنیت پر ساتي.
دوی له افغان ځواکونو د هم غواړي چې د یو شمیر نوماندانو له خوا که د رای ورکوونکو په وړاندې کوم مزاحمت جوړیږي او ګډوډي رامنځته کوي باید دوی په کلکه مخه ونیسي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې د امنیت په اړه هیڅ ډول تشویش نه کوي.
عملا هغه نقطې چې موږ هلته انتخابات امنیت نیسو هلته موږ ځو، هغه ساحې ګورو، هلته امنیت نیسو چې موږ څنګه ګواښ شته، تعدید شته، کوم شی شته، کوم ډول وسله استعمال شي او کوم ډول تدابیر هلته ونیول شي. کومه برخه د اردو د پوځ دی هلته باید مهمه برخه وي چې هلته ځای ځای شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو په ورځ د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې ټاکنې د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
استرالیا سنډي مارننګ هیرالد ورسپانې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مشران غواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرو ته دوام ورکړي. ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح‌الله مجاهد هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي دواړو لورو په قطر کې د جمعې د ورځې په کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور او په دې هېواد کې د جګړې د سولهییزې حل لارې پر مسلو خبرې وکړي او موافقه وشوه چې دا ډول نړیوال غونډې د دوام عمومي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې پر قطر سربیره چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی، له سعودي عربستان، متحده عربي امارات، پاکستان او افغانستان څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وي، او د شنبې په ورځ بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره شریک کړل. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې د یوې کاندید د انتخاباتي کمپاین پر یوې غونډې د شنبې د ورځې د حملې په اړه لیکلي چې چارواکو د یکشنبې په ورځ د دغې حملې چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې وشوه د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 22 تنه وښود. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ویره شته چې د راتلونکې شنبې د ورځې د ولسي جرګې د انتخاباتو تر ترسره کېدو پورې نورې دا ډول پېښې وشي. ډیلی میل لیکي د ولسي جرګې د انتخاباتو په تړاو شخړو کې تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. له دې مخکې په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د ولسي جرګې یو کاندید له څو نورو ملګرو سره ووژل شو. که څه هم په تخار کې د وروستۍ حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو د دغې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی دی. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان د جګړې په اړه بیا په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په دو پکتیکا او سمنګان ولایتونو کې د دوو ولسوالیو د نیول کېدو ادعا وکړه، او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو بیان کې وویل چې خوشامن ولسوالۍ وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. د خبرونې په وینا افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې، خو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو خبرې کړې ده. د لانګ وار ژورنال په وینا وسلوالو طالبانو د غراز ادا کړی چې د درای سوف ولسوالۍ هم له امنیتي ځواکونو تصفیه کړي او هغوی ته درنه مرژوبله اړولې ده. د خبرونې په وینا که څه هم امریکایي چارواکي ادا کوي چې وسلوال طالبان ورخطا شوي او د حملو توان یې له لاسه ورکړی، خو لیدل کېږي چې هغوی تر اوسه په تعارضي حالت کې دي.
سعودي عربستان خبرداري ورکړي د هر هغه بندیز ځواب ورکړي چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
کالی وی خو د سعودي الاصله خبريال جمال خاشقجي د تریتم کېدو په خاطر پر سعودي عربستان د امریکا او اروپای ملګرو لخواي فشارونه زیاتیږي. لبلې خو دغه هیواد د هر ډول سزايي غوښونو په وړاندې خبرداري ورکړه. خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده له واشنگتن پوسټ سره کار کوي، خو د اکتوبر له 2 می چې کله په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت تریتم ده. د خپلې ترکی کوژدنې حدیث چنګیز سره د واده د اسنادو د جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی و. ترکیه په دې باور د چې خاشقجي د سعودي عربستان د اجنټانو لخوا په قونسلګری کې وژل شوی او مړی وړی دی. سعودي عربستان دا تور ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړي چې که معلومه شي عربستان په دې قضیه کې لاس ولري کلکه سزا به وویني. خو ټرمپ دا هم ویلي چې که واشنگتن په سعودي باندې د وسلو پلور بند کړي، خپل ځان به هم سزا ته برابر کړي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون د دغه هیواد د یو لوړپوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي. د دغه مقام نوم نه دی اخیستل شوی، خو زیاته کړي ده چې د سعودي اقتصاد نړیوال اقتصاد ته مهمه ده، او سعودي ټینګار کوي چې د هر اقدام ځواب به په لا قوي اقدام سره ورکړي. په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفارت هم پرون په یو ټویټ کې د هغه پیغام په چوکاټ کې چې په خپل یو وضاحت بلل لیکلي، د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د کور ودان ویچیل دی پیښې سره عجولانه چلند نه دی کړی. خود نړۍ او اروپا لوی قدرتونو بریتانیا، فرانسې او جرمني بیا پرون په ګډه په یو بیان کې وویل چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو له قضیه سره جدي چلند کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې سعودي باید د دې قضیه په اړه همکاري وکړي. نه غواړم فرضي ووایم، ځکه تر اوسه پر رښتیا نه پوهیږو، خو موږ سپینه کړې چې که دا خبرې رښتیا وي په واقعیت سره چې ډېرې ویرونکې به وي، او موږ به بیا په دې اړه د یو مناسب غبرګون د ښودلو لپاره فکر وکړو. جرمی هانت او تر هغې مخکې بریتانیا، جرمنی او فرانسې په ګډه اعلامیه کې یادونه کړې چې باید کلکې څېړنې وشي څو معلومه شي چې له خاشقجي سره څه شوي، او که چیرته تورونه رښتیا وي د قضیې عاملین باید سزا وویني. دغه اروپایي قدرتونو همداراز ویلي چې له سعودي تمه لري څو په دې برخه کې موجوده پوښتنې په جزئیاتو ځواب کړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو توغندی چې په پام کې و فضا ته ولېږل سي له ناکامۍ سره مخامخ سوی دی، په دې اړه نور له عصمت څاروان اوري.
د پنځشنبه په ورځ ساوي ستوغنده چې دو امریکایي او روسي ستور مزلي په فضايي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکی ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو دیرش دقیقې وروسته بیرته مځکې ته راغلل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې کپسول په ډیر سرعت پر مځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغېدو دوه دقیقې وروسته له تخنیکی ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکی ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستور مزلی روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شول، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضایي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوې وه چې د امریکا د ناسا ستور مزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستور مزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکه 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې شپږ یا و برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول له استول کېدو دیرش دقیقې وروسته په یوه پراشوټ کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کیږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
د افغانستان په جنوبي سیمو کې ولور او د ودونو زیات لګښت لا هم یو لوی ټولنیز ستونزه ګڼل کیږي چې د بشري حقوقو فعالان وایي د کورنۍ تاوتریخوالي د اصلي عامل په توګه پر ځای پاتې ده. په کندهار کې د بشري حقوقو اداره وایي په تیرو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي لږونه داسې پیښې ثبت کړي چې علت یې د دوو کورنیو ترمنځ د زیات ولور اخیستل دي. صادق رښتینی راپور لري.
د خپل بخت د زلولو لپاره 15 کاله کیږي چې د کندهار شهر پر واټونو د خلکو د بوټونو پرنګولو او زلولو بخدي. نذیر احمد شپږ کاله عمر لري او په کندهار شهر کې بوټونه ګنډي. د هم شای په کندهار کې د هغه سلګونو ځوانانو لډل سخوي چې د خپل ولور د پیدا کولو لپاره د کلون رئیس لالهاند ګرځي. نذیر وایي شپږ کاله کیږي چې کوزدای کړي، نه یې ولور پوره کیږي او نه یې هم د خسر پر زړه رحم تیریږي چې دغه دروند بار یې له اوږو کښته کړي.
دا سو کال کې چې خدای د وسم پوزوسه د نوې برابرې کړې نه برابرې چې د خپل مصرف دی دا د نور مرزیان چې بس ولا نه برابرې چې
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په دغه سیمه کې د زیات ولور اخیستل نه یوازې د میرمنې او خاوند ترمنځ ستونزې زیږولي، بلکې د کورنۍ ترمنځ د تاوتریخوالي لامل شوی. په کندهار کې د بشري حقوقو د کمیسون د شوزو د برخې مرستیال امینه شاه افضلی وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي څلوېښت داسې پېښې ثبت کړي چې لامل یې د زیات ولور اخیستل دي.
چون طفل خرد می باشه تویانیش زیاد می باشه، اونا تمام روز تانه و ولت و کو با وجود میه. بالاخره زیادتر که با وجود میه فامیل از او را قطع می کنه. نمی چهار ماهی که ما آمار داریم تقریبا به چل تویانی که گرفتن تویانی زیاد به چل می رسد.
پا اینی وقت که پکندهار که در شوز چار ریاست چار واکی بایی در زیاد ولور اخیستل تر دیر پا ولسوالوی که تر سترگو کیجی چې له سلو زرو څخه نیولې آن تر دېرش لکو افغانیو پورې رسیږي. د کندهار د ښځو چارې رئیس روکیا څکزي وایي د زیات ولور، طلاق او په بدو کې د نجونو د ورکړې موضوعات تر پخوا کم سوي چې لامل یې د ځوانانو په هوای یادوي.
موږ پروش کله موضوع دونه نه درلودل، ولې وړم کله موږ د قضیې زیاتې درلودلې چې هغوی د ولور مشکل ستونزې زموږ ځوانان هم اوس په دې باندې پوهېدلي دي چې په بد کې ورکول موږ باید خپل ژوند ولې فدا کړو، موږ باید د خپلو اولادو یا د خپلو خویندو ژوند ولې قرباني کړو. په دغه موضوع ته هم زیاته توجه سوې ده. موږ پروش کله دغه قضیه هم نه درلود چې نجونې په بدو کې ورکول تر اوسه پر ما هم نه دي درلودلي.
که څه هم په جنوبي ولایتونو کې دیني عالمان مهر د اسلام له نظره شرعي کار او د ښځې حق یادوي، خو ټینګار کوي هر هغه څه چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي باید مخه ونیول سي.
لیمو له جنګ زره چې دا سمه بد سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګری شیخ مصر سنتی پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د انصاف پلټکه